خوش آمدید صاحب ونسی.
ډیره مننه ستړی مشه نعیمی صاحب درنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ډیر موضوعات په خطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو په ارتباط وي او به ګورو چې نن په کومو موضوعاتو خبرې کیږي، تر دې دمه په کومو مسایلو خبرې شوې دي او چا خبرې کړې دي. په خطر کې د ازادي رادیو خبریال راتب نوري به د ټلیفون له لارې په مستقیم ډول لبور سره وي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا د قواو د مرکزی قومندانې قومندان د افغانستان د دولت ملاتړ د څرګندولو لپاره کابل ته تللې. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر د پولیسو یو شمېر امران له دندو ګوښه کړل او د یونان پولیسو په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو پر مظاهرې اوښکې بهیونکې ګاز وشیندل. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې مشر د افغانستان له دولت د امریکا د ملاتړ د څرګندولو لپاره کابل ته تللی دی. جنرال کینډ مکنزی پرون ماښام په ارکی له ولس مشر محمد اشرف غنی سره وکتل او د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ پر روانو خبرو ورسره وشخید. د ارک د خبر پانی لمخې جنرال مکنزی ویلي چې په داسې مهم ورځ کابل ته د دې لپاره تللی چې له دولت د افغانستان له خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د امریکا پرژمنې ټینګار وکوي. په خبر پانه کې هم دارس راغلی چې ولسمشر غنی او جنرال مکنزی د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون د بلخ د پولیسو یو شمېر چارواکي له دندو لرې کړل. د بلخ د والی ویندوی منیر فرهاد ازادي رادیو ته وویل د وای د پولیسو و مسؤلان له دندو لري شوې دي. په هغوی کې شپږتنه د حوزو امیران او بل د ټیټ رتبه چارواکي دي. د ازادي رادیو خبریال په بلخ کې د چارواکو په قول وایي چې په دوو وروستیو اونیو کې په مزار شریف او مرکز ته په نږدې ولسوالیو کې وسلوال غلاوي زیات شوي او د وسلوالو طالبانو فعالیت هم ډېر شوی دی. هندي چارواکي وايي په قطر کې د بین الافغاني خبرو له پیلېدو سره په یو وخت له افغانستان څخه وروستي پاتې برم ته خپل هیواد ته ستون شو. هندي رسنیو د افغان او هندي چارواکو په قول ویلي چې مانتو سنگ یو له هغو وو هندي انجینرانو څخه و چې په 2013 میلادي کال په افغانستان کې برم ته شو. د نور ملګري تر دې وړاندې طالبانو خوشي کړی وو. د شپږیزه کرکټ لیگ په روانو سیالیو کې بنن کابل بازان له سپین غر زمریانو او امونه هنګان له بوس ساتونکو سره مخامخ شي. لومړی لوبه د سهار په 9 بجو او دوهمه ماسپښین مهال پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې څلور پیاوړي لوبډلې سره مخامخ کیږي. د شپږیزه کرکټ لیگ سیالۍ د سپتمبر په 6 پیل شوې او د دې لړۍ پایلوبه د چهارشنبه په ورځ ده. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. په امریکا کې د حساسیت او وخیستونکو ناروغیو د ملي انستیتوت مشر ډاکټر انټونی فاوچی وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ له دې خبرې سره موافق نه دی چې امریکا د کورونا وبا تیره کړې ده. ډاکټر فاوچی پرون وویل چې د ځکه د ترامپ له خبرې سره موافق نه دی چې ارقام لا هم ډیر خوشینون کړي. هغه له ام اس ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل هغه وضعیت ته چې د کورونا د وبا تر ګډېدو مخکې وو د رسیدو لپاره ممکن د 2021 میلادي کال تر پایه انتظار ته اړ شو. د همدارس خبرداري ورکړ چې د حواله سړېدو او د جمیل راتک سره به ډیر خلک په کورونو کې د نن پاتې شي او لدې سره به لې یو وګړي بلته د وایروس ته انتقال امکانات لا ډیر شي. په یونان کې د مظاهرو ضد پولیسو پرون پر هغو غیر قانوني کډوالو چې د لیسبوس په ټابو کې مظاهره کړې وه اوس کې بهیونکي غاز استعمال کړی دی. په لیسبوس کې د غیر قانوني کډوالو په ستر کم موریا کې د اور د لګیدو له امله زرګونه کسان بې کوره شوي دي. له هغه راهیسې زرګونه بې سرپناه وګړي په لارو او سړکونو کې شپې تېروي. هغوی پرون مظاهره کړې وه او د یونان له حکومت د سرپناه غوښتنه کوله. د یونان حکومت وایي چې نوی کمپ ورته جوړوي او پولیس هڅه کوي چې د لیسبوس ټاپو مرکز ته د هغوی د تګ مخاونیسی. د یونان له تلویزیونونو په خبرو شویو راپورونو کې لیدل کیږي چې یو شمیر مظاهره چانو پولیسو په ډبرو وشتل او پولیسو پر هغوی د اوشکي بهیونکي غاز استعمالو. او په بیلاروس کې پولیسو پرون ګڼ شمیر شزي چې د انتخاباتو د پایلو پر ضد په اعتراضونو کې ګډون کړی وو نیولې دي. په بیلاروس کې د اگست په 9 د جمهوری ریاست انتخابات وشول او واکمن ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د 15 دورې ګټونکو اعلان شو. له هغه راهیسې د بیلاروس خلک د اعتراض په دود مظاهره کوي او وایي چې په ټاکنو کې درغلې شوې دي. د الکساندر لوکاشینکو رژیم د دې اعتراضونو د ځپلو لپاره سختې هلې ځلې کوي. د ازادي اروپا ازادي رادیو د بیلاروس برخي ویلي چې زرګونه کسان پرون هم د دې هیواد په پلازمینه منسک کې راغون شول او د شزو د لاریون پلان یې درلود. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر وای چې له طالبانو سره د تشدد پر کمیدو خبري کوي. په قطر کې د افغانانو ترمنځ نن په کومو موضوعاتو بحث کیږي؟
مګر لمړیتوب یو تلپاتی او دایمي وربند تور کړی دی په هغه مسایلو باندې چې توافق دي هغه به ان شاء الله زر پایلې به زر لاسته راوړو.
د سولې یو شمیر افغان بنسټونه وایي افغانان باید د سولې لرامسته شوی فرصت ګټه واخلي. په کندهار کې طالبانو د موبایل ټلیفون پر شبکو بندیز لګولې.
اته د خلګو مریضان په کورو کې درو شپخانې ځان نشه رسولې ځکه سړی موټر په کور کې نه لري.
د امیرختیا وزیر پکتیکا ته تللیو.
داش منه یو کله پکتیکات وسیدونکو سره سمو به ټول روختونه ته ځنه ډاکټرانه ورکو دا یو غټه ستونزه ده پکتیکات وسیدونکو لپاره.
تاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونه هم په خبرونه کې دراوړو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه 12 پښنوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په خبرو کې چې پرون په قطر کې پیل شوې نن هم د خبرو پر ایجنډا بحث کیږي. دوی پټیل چې هغه موارد چې پر اختلاف لري له هغو جلا کړی چې دواړه خواوې پر هم نظر دي. سره لدی چې ویل کیږي دا خبرې به ډېرې ستونزمنې او پیچلې وي خو د خبرو لزای راپورونه وایي چې دواړه خواوې د پخلاینې پر روحیې د خبرو میسته کښینستی دي. د ازادي رادیو خبريال راتب نوري چې په قطر کې له هغه ځای راپور راکوي.
د لوی مراسم د څو میاشتنی شک او تردید وروسته بل اخره جوړ شول. په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو رسمي پرانسته د 2020 میلادي کال د سپتمبر 12مه. د دغو خبرو پایل په سر کې لږلوی سره مال وو خو وروسته دوی خپل ځای هوسا احساسوي. امریکا د افغانستان د سولې د خبرو اصلي لوري ورکوونکی دی. خبرو ته لڅرګند پیغام سره راغلی. لمړنۍ خبرې د شوزو د حقونو د خوندیتوب په اړه دی او د بشر حقونه او دیموکراسي ته هم تمکیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د سولې د خبرو د راتلونکي په اړه هر ډول پریکړه افغانستان سره د دغه هیواد پر همکاریو مستقیم اغیز لري. د ملي روغ جوړې د علي شورا د رئیس د خبرو ډیره برخه بیا په سولي اور بند له طالبانو غواړي چې بشر دوستانه اور بند ته غاړه کشیږي.
ما خواهان اعلان آتش بس بشر دوستانه می باشیم.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا برادر بیا کڅه هم د اوربند خبره نه کوي، خو د مذاکراتو پر مهال د حوصله پر لر لوټینګار کوي. د دغه ناستې په لومړۍ ورځ د افغان حکومت او طالبانو پلاوی 15 کسیزې ډلې جوړې کړې چې د راتلونکو ورځو د بحثونو د څنګوالي په اړه خبرې وکړي. معصوم ستانکزی، نادر نادری، فوزیه کوفی، زرار احمد مقبل، عنایت الله بلیغ د حکومت او عباس ستانکزی، مولوی عبدالکبیر، نور الله نوری، شهاب الدین دلاور او شیخ قاسم ترکمن د طالبانو لخوا.
موږ لومړیتوب یو تلپاتې او دایمي اوربند ته ورکړی دی. دواړه لوري د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د مذاکرې ټیم او د طالبانو د مذاکرې ټیم په ګډه باندې په هغو مسایلو باندې څه توافقي دي هغه به انشاءالله زر پایلې به زر لاسته راوړو. او هغه
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي او د دې خبرو اصلي لوبغاړي زلمی خلیزاد هیلمندي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ وسی او د ژمنو په یو نوملړ هوکړه وسی.
د فبروري په 19 د امریکا او طالبان ترمنځ له هوکړې وروسته بین الافغاني خبرې باید د مارچ په 10 شروع شوې. خود ځینو په شرطونو لکبل چې طالبان درلو او ځین دلایل لکبل چې افغان حکومت درلو دا خبرې ترې تقریبا 2 میاشتې وځندول سوې. اوس دا خبرې ترې شروع شوې، معلومه نه ده چې څومره وخت به دوام وکړي او آیا به مطلوبې نتیجې لاسته راسي کیا. دا پوښتنې د وخت په تیرېدو سره به ځواب شي. راتب نوري، ازادي رادیو، دوها.
ل راتب نوري سره په څو شیبو کې بیا هم تماس نیسو او د ورستي وضعیت په اړه معلومات راغوړو. خو اوس د افغانستان د مصالحې د عالی شورا د مشر د څرګندونو په باب د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی به نن هم د غونډې پر ایجنډا خبرو ته دوام ورکړي. د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر غوښتنه کړې ده چې طالبان دې اوربند ومني. همدارس د افغانستان څخه تللی پلاوی او طالبانو پلاوی په دې موافقه کړې ده چې دوه ګروپونه جوړ کړي او په دې موضوعاتو خبرې وکړي چې په کومو موافقه لري او په کومو د نظر اختلاف لري. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي پخلاینې د عالی شورا مشر عبدالله ویلي چې هغوی به پریکړه کوي چې پر روانو بحثونو کې کومو مسئلو ته لومړیتوب ورکړي. عبدالله پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل
as one of the topmost issues in the minds of the people reduction in violence in significant way in a way that
de khalko pa zehn ke yow muhim mas'ala de tashaddud bighi kamid dal di de bashari khwaqugi par asas urban dai da se che munghil la ruche pa daimi urban badal shi.
په دوه کې پرونده افغانستان د سولې د کانفرنس په پیل کې هم عبدالله په خپل وینا کې غوښتنه وکړه چې د بشري خواخوږي پر اساس پاید په افغانستان کې اوربند اعلان شي. طالبانو تر دې وړاندې د اوربند اعلان رد کړی وو او دا پریکړه یې په دوه کې د دولت له پلاوي سره د خبرو پیل ته پرې شوه. د امریکا حکومت ویلي چې په دوه کې رواني خبرې د افغانانو ترمنځ دي او هغوی مشران دي او هیڅ منځګړی یا سهولت جوړونکی برخه نه پکې اخلي، خو کچېری هر یو خپل امریکا مرسته وغواړي دوی تیار دي. په دوه کې د سولې خبرې د واشنگتن په مرسته پیل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په دوه کې وویل چې د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام ټاکنه د افغانستان د خلکو په پریکړه پورې تړلې ده، خو ویل چې د دیموکراسۍ د واکمنۍ له لارې تر ټولو غوره حکومت کېدلی شي. دواړو خواوو پرون د روانو بحثونو د اجنډا د ټاکلو لپاره کاري ډلې جوړې کړې دي، خو د دایمي اوربند اعلان د شزو او لوژکوي حقونه د طالبانو د زرګونه وسلوالو په وسیله کېدل او د هغو غیر قانوني وسلوالو برخلیک چې ځینې له حکومت سره یو ځای شوي دي د دې خبرو سخت ټکی بلل کېږي. عبدالله پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د دولت پلاوی به د شزو پر مدني حقونو ټینګ ولاړ وي.
بیرته دوه ته ورګرزو. راتب نوري د ټلیفون لاري را سره ده. نوري صاحب، تاسو تر کله وایم پرون دوه کاری ډلې جوړې شوې، تاسو هم په راپور کې ورته اشاره کړې و چې دا دوه ډلې په خپل منځ کې د بحث ایجنډا وټاکي. آیا معلومات لري چې دوی تر دې دمه کوم مسایل په ایجنډا کې شامل کړي دي، او نن چې لا سهار دی دوی بیا خپل خبرې له سره پیل کړي دي او کنه؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا کاری ډلې خو وټاکل شوې پرون، او قرار په همدې و چې دوی له غرمې وروسته خپل کار شروع کړي. کوم معلومات پر اساس چې موږ لرو، دلته هم پوښتنې کړي دي، دوی خپل کارونه، تخنیکي کارونه شروع کړي. او حنیف اتمر هم بهرنیو چارو وزیر هم اشاره درلود چې دا یو ډول د مذاکراتو تقریبا رسمي پایل دی، ځکه چې دواړه لوري سره کښېنستلې او کاري ډلې جوړې کړي، او دوی بیا په تخنیکي مسایلو ډغېږي چې په اجنډا کې هغه عمومي بحث چې د دواړو ایتو کېږي په هغه کې په کومه موضوع باندې اول یا دوم ځل دغه شي بحث وشي. نو دغه دی، نن خو تر اوسه سار ډېر وخت دی، شپږ بجې دوه په وخت. نو اجنډا له مخې دوی وروسته لیده کاته شروع کوي، او په اجنډا کې راغلی چې نن به دغه وي، هلته لیکل شوي چې د سهار خاص یا مخصوص چای چې د دواړو ډلو ترمنځ به دا کار کېږي، او دغه وروسته قرار قرار به بیا دوه اړخیزې خبرې شروع کېږي. او نن مقامات افغانستان چې عبدالله ونی فتمری دوی بیرته کابل ته ځي، او حیات پاتې وي دوه کې.
بله نوری صاحب، داسې ویل کېږي چې تر دې دمه د دواړو ترمنځ کله سره مخامخ کېږي وای فضا ډېره ښه ده، او داسې معلومیږي چې برخلاف د دې چې په افغانستان کې جنگ د دواړو خواوې له بل سره په جګړه کې بوخت دي، دوی وایي یو بل ته مسکیږي او په نرمه لهجه خبرې کوي، او یو ډول د پخلاینې روحیه له دواړو ښکاري. همداسې ده؟
ستاسو خبره بیخي پر ځای، که څه هم پرون له رسمي مراسم وروسته داسې اندېښنې وې چې ګواکې دواړو خواوې به سره ډېر صمیمي نه وي، او دا خبرې اترې به کېدای شي په هر شنی پړاو کې بل خنډ سره مخامخ شي. خو بیا وروسته وکتل سو چې دوی رښتیا هم سره کښېني، بانډار کوي، غېږ سره ورکوي. خو دغه او پوښتنې چې ما هم کړي دي د دواړو خواو د آیتو سره، دوی همدا وایي چې فضا د سمیت فضا ده، او دوی دې ته امیدواره دی چې دغه شي خبرې اترې په یو ښه فضا کې او له غټو خنډو پرته مخ ته ولاړ شي.
ډیره زیاته مننه راتب نوري وو د ازادي رادیو خبريال په قطر کې. بیا به هم راتب نوري د قطر لغونډې موږ تاسو اوریدونکو خبروي. د ازادي رادیو سره اوسئ. په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانانو غوړل
ته اوربند سي.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبيني. د سولې په برخه کې یو شمیر فعال بنسټونه وایي افغانان باید د سولې لپاره له برابر شوي فرصته په ګټې اخیستنې سره په رښتینې ډول د مذاکرات بریالي کړي. د دغو بنسټونو مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل د سولې لپاره اوس نسبتا سیمه ایز او نړیواله اجماع رامنځته شوې ده چې د اغیزناک کېدو په صورت کې به عملي کول کلونه نور وخت ونیسي. نور حال د ډیوې نادر پر راپور کې.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د مقدماتي غونډې لپاره سره سم د سولې برخه کې یو شمیر فعال افغان بنسټونه وایي افغانان باید د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د خبرې په رښتینی ډول پر مخ یوسي. د افغانستان سولې انسټیټیوټ وایي وروسته له لسیزو جګړو د بین الافغاني خبرو پایل د افغانانو لپاره ګټور فرصت دی. د دې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که څه هم د بین الافغانی خبرو د بریالیتوب لپاره لا هم تضمین نشته، خو په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د یو شمیر هیوادونو اجماع او د افغانانو د خپل منځي اختلافاتو لمنځه وړل به دا بهیر بریالی کړي.
دا په مجموع کې یو طلایي چانس دی، هم د طالبانو خوا او هم د افغان حکومت لپاره، چې دا باید له لاسه ورنه کړي، ځکه که دوی دغه چانس هم له لاسه ورکړي، فکر نه کوم چې بیا یا نړیوال او یا هم د امریکا متحده ایالات په دغه عمر لیوالتیا چې اوس د دغه موضوع تر شا دی شاید په دغه لیوالتیا پاتې نه شي.
د افغانستان سولې فعالینو یو غوښتنه دا هم ده چې افغان سوله کې د ټول هغو لورو ته پام وشي چې جګړې کې یې قرباني ورکړي دي. په ورته وخت کې د سولې ولسي حرکت چې نږدې دوه کاله کېږي د افغان سولې لپاره فعالیت کوي، وایي د افغانانو خپل منځي خبرو په لړ کې باید تر هر څه د مخه اور بند شي. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې اوس د مذاکراتو د میز تر شا افغانان ناستي باید افغان وژنه بند شي.
په هر صورت باید اول اور بند شي، له هغه نه وروسته په اختلافي ټولو موارد د په پوره سړه سینه کار وکړي. خدای دې وکړي چې کلونه به بیا بحث نه پرې کوي.
تاسو لا پیغامونو
انو مه حمید نورزای ده کونړ ولایت اوسیدونکو غوښتنه ممداده چې یعنی د سی او خبرې وکړي چې دوی فقط هم د غسل د تامین لپاره کار وشي، نه دا چې یو د سی غوښتنه دوی وی چې هغه د صلح د خان سبب وګرځي.
مدلا عزیزم د سید جمال الدین افغان پانتون استاد ما د یو افغان فصیفت زما د غدواړه اړخونه غوښتنه ده چې د ولس د هیلو ترجمانی وکي. ولس نور ستړی دی، جنگ جګړو نه ستړی دی او سوله غواړي. سوله چې زر کیږي مذاکرات کې یو خف زار امنست شي.
نوم می اصغر خان دی، د دریفیج اوسیدونکو. په دوحه کې خبرې روانې دي د حکومت او د طالبانو د نړیوال تور ترمنس. هله مود دینه دا چې دواړه جانبین باید نرمخ وخی، سولې ته رجمن پاتې شي او الله دې وکړي چې د دوی په منځ کې اخلاص او خنیت موجود وي چې افغانستان ته سوله او آرامي راشي.
ځوانم ناصر ملنګزی د کونړ ولایت اوسیدونکو یم. دغه مذاکرات د افغانانو لپاره یو خوخی ده، ځکه کلونه وروسته افغانان په یو میسره کې مخالف او موافق لوري او د سولې لپاره جرګه کوي یا خبرې کوي. په ټوله کې افغانانو سره چې کومه دښنه ده، غدا ده چې دلته حکومت په جمهوریت ټینګار کوي او طالبان شاید په امارت ټینګار وکړي. افغانان سوله غواړي، موږ وچه ډوډۍ سپور ډوډۍ غواړو خو سوله غواړو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. په قطر کې د افغانستان د سولې خبرې چې پرون پیل شوې، د ګڼو نړیوالو او سیمه ییزو ورځپاڼو او نورو چاپي او ډیجیټلي رسنیو پام ځان ته اړولی دی. دا خبرې ډیرو یو تاریخي فرصت بللی چې له ډیرو کلونو وروسته افغانانو ته برابر شوی دی. ډیپلومات مجلې لیکلي په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د لومړنیو رسمي خبرو پیل د افغانستان د نږدې دولسیزو جګړه پای ته رسوي، خو په سیمه کې سوله لا هم له خطر سره مخامخ ده. د لیکنې پاکستانی لیکوال نیها داګیا باور لري چې پاکستانی طالبان جګړې ته تیاری نیسي او غواړي چې یو وار بیا پاکستان ناامن کړي. دی وایي تر څو چې په افغانستان کې جنگ وي، تر هغه به پاکستانی طالبان هم د ځان د مصالح کولو او جګړې ته د تیاری نیولو موقع لري. یو شمیر نورو ورځپاڼو د ملګرو ملتو، اسلامي کانفرنس، ناټو او نورو نړیوالو مؤسسو له لوري د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو هرکلی خبر کړی او د هغوی له قوله یې لیکلي چې دا د سولې لور ته یو عملی ګام دی چې شکیل خواو پورته کړی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دا خبرې د افغانستان د شل کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره لومړنۍ مخامخ خبرې بللې او ویلي دي چې دا مذاکرات د امریکا د منځګړتوب د هغو هڅو په نتیجه کې ممکن شوي چې پر اساس یې له افغانستان خپل پوځیان باسي. خومیل آنلاین بیا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور او د امریکا له انتخاباتو سره د هغو په ارتباط لیکنه خبره کړې ده. د خبرونې په باور د امریکا انتخابات په نورو هیوادونو کې د میشتو امریکایي پوځیانو پر حضور اغیز لري. د میل آنلاین لیکنې سره سم دواړه، هم ولسمشر ډونالد ټرمپ او هم سیال جو بایدن، وایي چې له افغانستان او عراق امریکایي پوځیان باسي. میل وایي ولسمشر ټرمپ څلور کاله پخوا د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین په محل ژمنه کړې و چې امریکایي پوځیان به خپل هیواد ته ورستانه کړي، خو هغه محل د دې ژمنې پوځي قمندانان، دفاعي مشران او حتی د دې جمهوری پال ګوند د کانګرس غړي اندېښمن کړي و چې باید خپل متحدان ناببره په میدان پرې نه شودل شي. بایدن په وروستیو کې ویلي چې فکر کوي چې په افغانستان کې له 1.5 تر 2000 امریکایي پوځیان کافي دي چې د امریکا ماموریت پر مخ یوسي. د کندهار په ټولو ولسوالیو کې تر شپږو کلونو وروسته په لومړي ځل د شپې لخوا د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګیدلی دی. د کندهار اوسیدونکو وایي د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د فعالیت نه کول دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. صادق رښتینی له کندهار.
شاوخوا یو میاشت مخکې د کندهار ټولو خصوصي مخابراتي شبکو د وسلوالو طالبانو تر خبرداري وروسته د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ماښام له شپږ بجو بیا د سهار تر شپږ بجو پورې خپل فعالیتونه بند کړه. ارغنداب ولسوالي چې د کندهار ښار په 40 کیلومتري کې موقعیت لري، اوسیدونکو هم د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د فعالیت څخه بې برخې دي. دغه ولسوالي یو اوسیدونکو امین الله ملتیار ازادي راډیو ته وویل د شپې لخوا د ټلیفوني اړیکو د پرې کېدو سره سمې د ژوند بیلابیل چارې سوداګری او نور فعالیتونه اغیزمن سوي دي.
اته د خلکو مریضان په کورو کې در یو شپخانه ځان نشه رسولي، ځکه سړی موټر په کور کې نه لري، وسایل نه لري.
د کندهار د دامن ولسوالۍ وسیدونکو نور احمد هم دغه پیښه کیسه کوي چې د مخابراتي شبکو د غیر فعالیت له خاطر پیښه سوي.
زه یو ځای خلکو مزات څه زخمي پر لوي ویواله ما، یعنی زه الته پروت هم د پزنیم بجره پیښه سوله. ټلیفون مې وکړ، زویتم ټلیفون وکړ، یو زویتم ټلیفون وکړ، هغه په کابل کې و. دستی په دستی ټلیفون باندې په لغال کې باندې شپږ بجې ټلیفون کاته سوله. کچیر د کابل سره په لګړې کې په التزما زمون کې الور کړی شاته بیا د شار سره راوښته بیا زما زمون خبر کړی دا سوله ستونزه ده.
په کندهار کې د مخابراتي شبکو مسولان په دیاړه خبرو کولو ډډه کوي. خو د کندهار د ولایتي ادارې ویان احمد بهیر احمدی وای حکومت د مخابراتي شبکو امنیت ساتلی او هله ادارې چې دغه شبکو مسولان د وسلوالو طالبانو د غواښونو پروا و نه کړی او د مخابراتي شبکو فعالیت دوام ورکړي.
نو موږ هیڅ کله نه غواړو چې په دې برخه کې ولست زیان پیرسي. په خصوصي سکتور امنیت بشپړ تامین دی، هیڅ ډول مزاحمت په دې ته نه پیښیږي.
وسلوال طالبان د کندهار په ولسوالۍ کې د شپې لخوا پر مخابراتي شبکو د بندیز علت د امنیتي ځواکونو د شپنیو عملیاتو د مخنیوي لپاره تدابیر یادوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په پکتیکا کې له ډیرو کلونو راهیسې د شزینه ډاکټرانو کموالی د دې ولایت اوسیدونکو په تیره بیا د امیندوارو ښځو لپاره جدي ستونزه ده. خو اوس د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر محمد جواد عثماني وای د پکتیکا ولایت په روغتونونو او کلینیکونو کې د شزینه ډاکټرانو د کمښت ستونزه هواروي. ډاکټر محمد جواد عثماني د شپنه پکتیکا ته د سفر په مهال وکړه. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر محمد جواد عثماني په مرکز خرنه کې رسنوي ته وویل په دې ولایت کې د اړوند وزارت قراردادي انجیو ته دنده سپارلې. کچیر هلته خزینه ډاکټرانی نوي د ولایت لپاره دی د مرکز کابل او نور ولایتونو څخه راوغوړي او په دې ځای کې د پدندو وګوماري. نو موري زیاته کړه د پکتیکا د ولایت روغتون ظرفیت به هم له 15 او 20 سلو 20 ته لوړ کی.
د مؤسسې چې د وزارت ساتمه قراردادي دی ما فیصله دا و چې باید په هغه ولسوالی هغه کلینیکم چې زنانه شزنی ډاکټر نشته په هر قیمت چې امکان لري هغه باید دا شزنی ډاکټر د کابل د بهر نام بچ پیدا شي په شفاخانه کې باید مقرر شي.
ډاکټر محمد جواد عثماني سره په دې سفر کې د یاد وزارت یو شمیر چارواکو سربیره په ملي شورا کې د پکتیکا او خوست ولایتونو یو شمیر استازي هم ملګري ول. د بختیار په نوم د پکتیکا یو اوسیدونکو د عام روغتیا سرپرست وزیر دا مستایا چې د یاد ولایت روغتیایي ستونزې لنګ دی ولیدې.
زموږ روختون مخکې 15 بستریز دو دجمنه وکړه چې دا روختون به سل بستریز کې دا د پکتیکا ولایت خلکو لپاره ډیر غټ کومک تستې د پکتیکا ولایت خلکو سره کې بل دجمنه وکړه پکتیکا ولایت اوسیدونکو سره سمو به ټول روختون ته ځینې ډاکټرانو ورکو دا یو غټه ستونزه وه د پکتیکا ولایت اوسیدونکو لپاره. د دنیا ډیر زیاته مننه کوم چې دا راغو مسره دا دجمنه وکړه چې موږ به تاسو روختونونه او زنانه ډاکټرانو در
په ورته مهال د پکتیکا ولایت ډاکټر مجیب الرحمن سمکری ویل چې ولسمشر سره خپل ورستۍ کتنه کې د پکتیکا والو ستونزې نیخ په نیغه هم شریکې کړي او له ولسمشرې د حل کېدو ډاډ ترلاسه کړی دی.
اوس هم ستاسو څو پیغام ولم چې د افغان بي سیم داتا سوا تل شمیرې له لارې مو راسته ولیدې. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي دي د طالبانو او حکومت لومړی اقدام باید د دایمي اوربند ټینګښت وي. خان محمد اسلامیار هم د هلمند له نادالي څخه لیکلي د سولې خبرو ته زیات خوشاله یو، خو افغان حکومت او طالبان باید د کوم هیواد تر فشار لاندې رانشي. الهام جان د هلمند له نهر سراج څخه لیکلي دي وایي زما په نظر طالبان باید اوربند ومني، سولې ته تاوان نه پیښي شي. محمد ولی د هلمند له نهر سراج لیکلي دي زما په نظر هم دواړه خواوې باید اوربند وکړي. زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري ساعت 8:13 شوې دروانه.